السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. د دې خبري مجلې په راپورونو کې اورئ چې په کندز کې شاوخوا شل کسان د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل سوي دي. دا چې دوی څوک دي او پیښه څنګه سوې ده په همدې خبري مجله کې درته وایو. تر خبرونو وروسته خبرونه له فرشته جلال زین اورئ.
د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې بمبارد سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس نن په پکتیا کې خلکو ته وویل په انتخاباتو کې د هیڅ ډول لاسوهنې ځای نشته. په هلمند کې د یوه ښوونځي 250 زده کوونکي او ښوونکي مسمومي سوي دي او د سوریې دولتي مطبوعات وایي د دمشق ته نږدې له غوټې سیمې څخه نن وسلوالې ډلې په وتلو پیل کوي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې نن لږ شل وسلوال طالبان په یوه هوایي حمله کې وژل سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل سوی قومندان قاري بریال او د کوټې شورا یو غړی هم وژل سوي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته ویلي چې په کندوز کې د هوایي حمله د دشتیرچی ولسوالۍ په دارالعلوم هاشمیه کې د بګړیو تړلو پر مراسمو شوي او ګنج میر ملکی وګړي پکې وژل سوي دي. خورادمنش دا خبر رد کړو. نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله په دشتیرچی کې د وسلوالو طالبانو پر نظامی مرکز شوې ده.
دوله سو سلویش دقیقه حالت د دوی په مرکز باندې یو هوایی تحرک رامنځته شو. اتپیانی تر اوسه معلوم نه ده. ممکن ده همدغه اندازه زخمیان هم پکې یي، اما ټول د طالبانو غړی یاد دوی د ګروپونو له جملې څخه.
د کندوز ولایتي شورا یو غړی مولوی عبدالله نن د جرمني خبری آژانس ته ویلي چې په هوایي حمله کې شاید د 1500 ترمنځ وسلوال طالبان او نور کسان وژل شوي وي. د هغه په وینا حمله په د ګوجرو د مولوی ګوجر په مدرسه شوي چې د بګړیو تړلو مراسم پکې روان و. د ولایتي شورا د غړي ویلي چې یو شمېر خلک چې د مراسمو لیدو ته راغلي وو شایي په دغه حمله کې وژل سوي او زخمیان وي. په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو. پر دې مسله جزئیات را روان دي، نو د اورېدو لپاره یې راډیو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا کې د ځوانانو د ټولنو له استازو او یو شمېر مدني فعالانو سره خبرې وکړې. جمهور رئیس په پکتیا کې د یو تعلیمي انسټیټیوټ او یو دارالعلوم د جوړولو په راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو پر رول او نورو مسلو چې د پکتیا ځوانانو او مدني فعالانو ته مهمې وي خبرې کړې دي. درګ د خبرپاڼې په حواله جمهور رئیس پر پکتیاوالو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د پراخ ګډون وکړي او په پکتیا کې ځوانانو ته ډاډ ورکړي چې په راتلونکو ټاکنو کې به هیڅ ډول مداخلې ته ځای نه پرېږدي. جمهور رئیس د ولسي جرګې پر وکیلانو غږ کړی چې خپلو ولسونو ته حساب ورکړي او په زغرده یې ویلي چې هیڅ وکیل د هغه استازیتوب نه کوي او په استازیتوب یې د خبرو حق نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله تهمینه جنجوعه په کابل کې ده او د ازادي راډیو د خبريالانو په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري روان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې به د جوړ شوي پلان پر جزئیاتو غږیږي او نن به وروسته دوی د خپل کار په اړه یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. ټاکل شوی چې د اپریل په شپږمه د پاکستان صدر اعظم کابل ته ولاړ سي. خو دا نه دی ویل شوی چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي دا سفر د صدر اعظم له پلان شوي سفر سره تړاو لري. د هلمند روغتیا ریاست نن وویل د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسمومو شوو زده کوونکو او ښوونکو شمېر 250 ته لوړ سو. هغوی په لشکرګاه کې بوس روغتون ته ولېږدول سوې او رپورټونه وایي چې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت نازک دی. د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد نن ازادي راډیو ته وویل چې د پېښې علت لا نه دی څرګند.
موږ کوم اعراض ولایم چې پور په دوی کې د تسمم اعراض ولایم دي، شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیدو خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع دقیقه معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوی دی.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي په دې اړه څېړنې کوي. د سوریه دولتي مطبوعات وایي چې د سوریه پلازمینه دمشق ته نږدې له غوطه تو شرقیه سیمې څخه نن وروستۍ وسلوالې ډلې هم په وتلو پیل وکړ. د روسیې دولتي مطبوعات ویلي چې دا کار په دمشق کې د بشار الاسد له حکومت سره د وسلوالو ډلو د موافقې پر اساس شوی دی. د سوریه دولتي تلویزیون نن وویل چې لږ تر لږه 448 کسان چې د جیش الاسلام ډلې غړي او د هغوی کورنۍ هم پکې وې په بسونو کې له سیمې ووتل. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې ګڼ شمېر بسونه نن غوطې ته ننوتل او وسلوال یې له هغه سیمې د ترکیې پولې ته نږدې هغو ځایونو ته ولېږدول چې د اپوزیسیون تر واکمنۍ لاندې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته روان دی. پوتین به له ترکیه سره د روسیې د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. ترکیه ته په دوه ورځني سفر کې پوتین د ایران له ولسمشر سره هم کتنه لري. د کرملین په وینا چې ولسمشران پوتین او اردوغان به د چهارشنبې په ورځ په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره ګوري، خو تر هغه مخکې به پر نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو، د تروریزم پر ضد په مبارزه او د سوریې پر وضعیت دوه په دوه خبرې وکړي. د روسیې د اټومي انرژي دولتي تاسیساتو روزتون په 2015 میلادي کال کې د ترکیې د اټومي انرژي د تولید د مرکز په جوړولو پیل وکړ چې رسمن به سبا د دواړو هیوادونو ولسمشران دغه مرکز پرانیزي. او د هند تر اداره لاندې کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نښتو له امله نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي وو او ډېرې سیمې تړلې وې. په دغه ځای کې پرون په نښتو کې لږ تر لږه 40 تنه ووژل شو. د هند په تر کنټرول لاندې کشمیر کې مظاهرې پرون د هندي پولیسو له لوري د تروریزم ضد تازه عملیاتو پر ضد پیل شوې وې. بلتون غوښتونکو نن خلکو ته خبر ورکړی و چې دوکانونه دي وتړي او اعتراضي مظاهرې دي وکړي.
سیازادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبري مجله کې اوري چې په کندز کې شاوخوا شل کسان د افغان ځواک په بمباری کې وژل شوي دي.
دولسو سلویش دقیقې هلته د دوی په مرکز باندې یو هوایي تحرک رامنځته شو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. په هلمند کې د لسګونو نجونو د مسمومېدو علت لا هم نه دی معلوم.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د خوړلو په ذریعه باندې، تر اوسه پورې دا موضوع دقیقه معلومه نه ده.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې مارچ میاشت په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړۍ وه. اروپایي ټولنه وایي موجوده فساد په افغانستان کې د پروګرامونو په وړاندې خنډ دی.
فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاینې په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د فلسطینیانو د وژل کېدو په اړه تورونه تبادله سوي دي. تر شپږنیو بجو د دې تر څنګ نور مسایل هم څېړو. په کندوز ولایت کې د شاوخوا شلو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. په راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې چې د بمبارۍ په نتیجه کې سوی په دشترچي ولسوالۍ کې دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي چې په وژل سوو کې د هغوی ځینې مشران هم شامل دي. په کابل کې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات راکوي.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې نن د کندوز ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو نظامی مرکز د افغان هوایي ځواک تر حمله لاندې راغی او هوایي حمله پی وشو چې په ترس کې الکتر لګ شل تنه وسلوال مخالفین وژل شي او لزګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت سرپرست وین محمد رادمنش سوشي بي وړاندې ازادي رادیو ته وویل چې په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو مهم قومندانان او د کوټي شورا یو غړی هم شامل دي. نو موري دا هم ویل چې په دې وجل شوی کې د وسلوال طالبانو یو قومندان چې قاری بریال نومیده او په سیمه کې مشهور قومندانو دا هم وجل شوی دي.
دا جمعه او مدرسې هیڅ سال ته نه و، بلکې د طالبانو یو مرکز و چې په هغه باندې د مونږ د الوتکې حمله سرته ورسیده او د دوی د قماندانانو له جملې څخه همدارنګ د دوی د پرسونل له جملې څخه شل تنه د منځلاره د دوی په منځ کې قماندان بریال هم شامل دی.
خغلی رادمنش هغه واضح رد کړی چې ګوندی دغه هوایی حمله په کوم مسجد باندې تر سره شوې ده. لدی وړاندې په شمال زون کې د شلمی فرقي ویان غلام حضرت کریمی ازادي رادیو ته ویلي و چې نن غرمه مهال افغان هوایی ځواکونو د کندوز د دشتچرچی ولسوالۍ د باجوړۍ په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو په یو تجمع باندې برید کړی چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه حمله چې د دشتچرچی ولسوالۍ د پټانې په نامه سیمه کې د هاشمیا په نامه پر یو مدرسې شوي دا ودايه کړی چې په دغه حمله کې 150 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته ده. هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت ردوي. خو په سیمه کې د کندوز د 223 مرکزی روغتون یو ډاکټر د نوم د نخودلو په شرط رسنۍ ته ویلي چې دوی ته د پیښې لسیمه ګنشمیر قربانیان ورول شوې دي چې ډېرې د مدرسې زکونکې او عادي ولسی وګړي وو. په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی هم د پیښې تایید کړی ده. خدای نه دی ویلي چې طالبان په دغه سیمه کې په کومه موخه سره راټول شوي وو. خو په کندوز کې د افغان پوز د پامیر د شلمی فرقي ویان غلام حضرت ویلي چې طالبانو د غلطه پوزي مانورونه کول او ډلې جوړ کړي و چې د افغان ځواکونو د افغان هوایی ځواکونو تر برید لاندې راغله. د کندوز د ولایتي شورا او شمیرغړ هم دغه پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې پیښه کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. خو تر دې دمه ټول خبري زد او نقیستي کوشش کوو چې امپراتونکو دری سرویس کی اوریدونکو ته په دې اړه معلومات راټول کړو.
ډیر مننه اکرام الله اکرام په کابل کې چې په کندوز کې د شاو خوښلو کسانو د وژل کېدو په اړه تاسو ته معلومات درکول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وژل سوي کسان وسلوال طالبان دي. خو په کندوز ولایت کې روغتیایي سرچینو ویلي دي چې په ټپیانو کې دغه راز په وژل سوو کې ملکیان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات په نور خبرونه کې اوریدل سي. د لشکرګاه د نجونو لسی پلس ګنوز د کوونکي مسموم سی وی دی ورستی راپورونه وایي چې دغه انجونو شمیر تر 500 اوښته دی. امنیتي مسولانو خبر ورکړی چې دوی خپل تحقیقات پیل کړی دي. الیاس دایي او نور تفصیل.
د کورنوی ګان شمیر کسانې راټول سوي دي چې په غلیستونو کې د خپل کور د انجونو نومونه پیدا کړی چې د لشکرګاه د بس روغتون د عاجل وارډ ډاکټرانې پر تخته د جوړند کولو په حال کې دي. د پیښې په لومړي سر کې یوازې د لسم ټولګي نجونې مسموم شوي او شمېر یو لستنه وو. دوی د بست دولتي روغتون عاجلي څانګې ته رانقل شوي.
ډېر خطرناک نه دي
وروسته په تشو بو کې شمېر لوړ سو او د نورو ټولګیو زده کوونکو هم چې مسموم شوي بست روغتون ته رانقل شوي. ویل کېږي هغه نجونې چې د شوندي تر رخصت وروسته روغتون ته په مسموم حالت کې راوړل شوي دي کورونو ته تللې وي او هلته د روغتیايي حالت د خرابېدو له امله روغتون ته د درملنې لپاره رانقل کړي دي. د بست روغتون مسؤلینو اوسنی شمېر درست لوښ اتنه ښودلی دی. که څوم د پیښې اصلي لامل چې د کومو موادو څخه په استفاده رامنځته سوی دی د کیک نریخو د هلمند عامې روغتیا رئیس ډاکټر امین الله عابد رسنیو ته وویل د دوی لومړني معلومات ښیي چې د نجونو مسمومیت د ګازي موادو په واسطه سوی دی.
شاید یا د ګاز په ذریعه باندې یا د شیشه د خوړلو په ذریعه باندې. تر اوسه پورې دا موضوع د کیک معلومه نه ده چې دا د چش په ذریعه مسموم شوي دي. خو موږ وروسته به انشاءالله تاسو وښیو چې د تایکاتو چې دا تسموم د چش په ذریعه.
شاید دغه جون شمیر چې مسمومی سوی دي نور هم ډیر سي. خو دغه معلوماتو له مخې چې د شونځي د شجنه ښوونکو لخوا د رسنیو په واک کې ورکول سوي دي یو شمیر کچوړي ښودل سوي دي چې د شونځي د ماحول او چاپیریال په شمول ځینو ټولګیو ته هم نقل سوي دي. د هلمند د پوهنې رئیس داود شاه سفاري د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې رسنیو ته وویل لومړی پایلې ښیي چې دا کار د خوراکي موادو پرته د نور موادو په واسطه تر سره شوی دی.
دا به معلومه کړو چې دا هوا د تاثیر لامل څخه دی. بل ناروغي ده چې مو هلته لرل شوی ده برسې چې امام ده امنیت هم د توریزم د جنایي هغوی به برسې وو چې کله چې دا معلومه شوه چې شامل دی ورسره سره شریک شي.
دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د یو شونځي نجونې مسموم کېږي. تر دې وړاندې د لشکرګاه د پولیسو په روزنیز مرکز کې یو شمېر پولیس مسموم شوي ول چې د مسؤلینو په خبره تر وخت تیر مشروباتونه استفاده کړې وه. د هلمند د امنیت امیر سمنوال ګلی خان وایي د دوی څېړنې روانې دي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول تر اوسه په دې پیښه کې د چا لاس لرل نه تایید او نه هم رد ولای شي.
په دې اړه باندې وو دا د ټیم حالت دی چې په لبر شي کوي د شپانې تمام بوج په ور کړی د شاته هم خپل ټیم ته په کار واچي وګورو چې اخر نتیجه به څه شي.
کته هم د پولیسو او ملي امنیت تحقیقات لنه دي بشپړ شوی خو ویل کېږي د شونځي د لابراتوار د موادو په شمول امکان لري د یو شمیر سپریګانو چې د مسموم کولو خاصیت لري استفاده شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 میلادي کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې 101 ملکیان وژل شوي دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوې د ولسی وګړو د تلفاتو د ډېرېدو خبر ورکړی دی. د ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسی وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. دوی په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي هم د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسي وګړي وژل کیږي. د ولسي وګړو مرګ ژوبله هر میاشت بیلابیل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېری دغه مرګ ژوبله د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې لامل و. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور له مخې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې شمیره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 96 تنه او په فبروري میاشت کې لدی هم ټیټه وه. په افغانستان کې د ولسی وګړو مرګ ژوبله هغه څه دي چې هر کال د کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې په وژل شویو او ټپیانو کې له 2000 زیاتې مېرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاده برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوند افغان ځواکونه هم د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلی ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دوی د مارچ د میاشتې په اړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب کومو بنسټونو راپور خپور کړی چې ګوندې په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د یادې ډلې لاس لرل رد کړل.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د سولې عالي شورا دفتر د حکومت لپاره د کمپاین په یوه مرکز بدل سوی او باید وتړل سي، خو دغه شورا دغه ادعاوې بې بنسټه ګڼي. نور حال د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د سولې عالي شورا خپلواکۍ او فعالیتونو ته د شک په سترګه ګوري، خو د سولې عالي شورا بیا په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د دې شورا پر اغېزمن رول ټینګار کوي. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د سولې موضوع ته ځانګړې شوې وه او ټاکل شوې وه چې د سولې عالي شورا مسؤلین ولسی جرګې ته د خپلو فعالیتونو طرحو په اړه معلومات وړاندې کړي، خو دا چې د دې شورا یو شمېر چارواکي ولسمشر سره پکتیا ولایت تللي ول نو ولسی جرګې ته حاضر نه شول. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو په آزادو بحثونو کې د سولې عالي شورا په ادرس سخت انتقادونه وکړل او د دې شورا د تړلو غوښتنه یې وکړه. د دې جرګې دوه غړي حمیدزه لالای او فوزیه کوفي
د دې پر ځای چې د سولې شورا او سولې تر رسیدګي وکړي په کډ د کمپاین په دفتر بدل شوی ده چې څنګه د راتلونکي ریاست جمهوریت لپاره دوی کمپاین وکړي، څنګه دوی قومي تفریقه جوړ کړي، څنګه دوی فیسبوکي مسایل مخته بوځي. شورا دې لغوه شي پر ځای دې بل شورا.
دوی دغه شورا کې داسې کسان دي چې خپل کورنۍ سره ستونزې لري، نو دوی به څنګه طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي؟ دا ټول د شخصي لایقو او اړیکو له مخې مقرر شوی دی. د ولسی جرګې د دغه وکیلانو په خبره، تر کومې چې اوسنۍ شورا لغوه نه شي او پر ځای یو بل بې پرې او خپلواک درس رامنځته نه شي، د سولې رواني هڅې کومه نتیجه نه ورکوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې وکیلان دا غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم سوزلي ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو ټولې لوی پریکړې د حکومت رهبري کوي او د افغانستان د سولې علي شورا موجودیت سمبولیک ده. دوی په خبره د سولې علي شورا له پیله تر اوسه هیڅ د پام وړ لاسته راوړنه نه لري او د افغانستان پر ولس یو اضافي بار ده. دا په داسې حال کې ده چې د سولې علي شورا مشر محمد کریم خلیلی ویلي چې دغه شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره یې چې د نوې کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا وایي نیسان تایری بیا د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو انتقادونو ته په ځواب کې داسې ویل:
در رابطه با موضوعات مختلف از قبیل
دوی د یو شمېر موضوعاتو په تړاو لکه د کمپاین د دفتر او بودجې په اړه چې کوم انتقادونه شوي، موږ له دوی غواړو چې په دې اړه موږ ته اسناد وړاندې کړي، راشي موږ ته ښه طرحې راکړئ، سم نظارت وکړئ او لاغ وروسته چې موږ ونتوانېدو نو موږ تر پوښتنې لاندې یو او تاسو ته به ځواب درکړو. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلان وایي د افغانستان د سولې علي شورا د وسلوالو مخالفینو او نورو ډلو لپاره اعتمادي مرکز نه ده، نو ښه به وي چې د افغانستان د سولې موضوع د یوې سیمه ییزې اجماع له لارې مطرح شي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړلو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
افغانستان په شمال کې د ډایاک یا د بي وسلې کولو د پروګرام مسؤلان وایي چې په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلې 15 برابر زیاتې سوي، چې له دې سره دغه ولایتونه ناامنه سوي دي. مجیب رحمان حبیب زای او نور تفصیل.
په شمال زون کې د دایاک پروسې مشر عبدالمنان عابد وایي چې د دایاک پروسې له پیل څخه تر دمه څه باندې 2000 مختلف نو وسله لا ناقلونه وسلوالو څخه په شمال زون کې راټوله شوې ده. د عبدالمنان عابد په خبره چې د دایاک پروسې په پیل کې په شمال زون کې 1500 غیر مسؤول وسلوال باندې ګروپونه تثبیت شوي وو، چې اوس یې کچه 15 برابر نور هم زیاته شوې ده.
آغاز برنامه دایاک سهم باندگروپ های مسئله غیر مسئول در شمال کشور 500 باندگروپ مسئله غیر مسئول تثبیت کرده بودند. این همی کل لگی در مجموع قاچاق برای مواد مخدر، قاچاق گروپ های مسئله غیر مسئول شامل این 5 برابر کشده، این همی افراد اضافه تر شده. سابقا یک گروپ مسئله غیر مسئول بود، حالا با 5 برابر شده.
پښتون مسؤل کې د دایاک پروسې مشر عبدالمنان عابد وایي چې تر درې کلونو د مخه اتلس ولسوالۍ په شمالي ولایتونو کې د سولې په ولسوالۍ نومول شوی وي، خو اوس مهال د شمال زون په ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال او باند ګروپونه فعالیت لري. په همدې حال کې د شمالي ولایتونو خاصتاً د بلخ ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د جنایي جرایمو سطحه هم لوړه شوې ده.
سمیم شاه هستم از شهر مزار شریف. وضع امنیتی در شهر مزار شریف خراب شده، دزدی زیاد شده، جرایم جنایی هم زیاد شده. از قماندانی امنیت تقاضا داریم که جلوگیری از این جرایم جنایی را بگیره.
جرایم جنایی در اواخر در شهر مزار شریف بیشتر شده، قتل، دوزی و بودباش افراد مسلح بیشتر شده و مسئولین هم در این راستا غفلت میکنند.
فهم دهال که در بلخ امنی قماندان اکرم سمی بایی چه در یک شنبه پورزی یو چلوک میل وصله در دایک پروسی تا تسلیم کرده. در امنی قماندان در سرگندانو پر بنسر چه در وصله پا مزار شریف که در غیر مسئول و کسانو او وستوال و اغلو سخه تلاسه شوی و در بلخ امنی قماندان اکرم سمی بایی چه پا تیرو لسو رزو که شپارستان در جنایی جرائمو پا تور نیولی او دوسیه عدلی و قضای ارگانو تا سپاری لیدی.
جرائم جنایی تثبیت است در گزارش. بیشتر از 10 رویداد ما جلوگیری کردیم، 16 نفر ما دستگیر کردیم.
دا په داسې حال کې دا چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه سرپل او سمنګان کې هم خلک د جنایي جرایمو له زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي محلي مسؤولان تورنوي چې له ناقلونو وسلوالو څخه ملاتړ کوي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې تیر کال د پام وړ پرمختګ سوی، خو لا هم موجوده اداري فساد د پراختیايي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی. دغه ټولنه داسې وخت د فساد په وړاندې د افغان حکومت ځینې هڅې ستایي چې په دغه هیواد کې د فساد ضد عمومي کمپاین پیل کړ. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اروپی ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات تو پراختیا گواخلی شي.
اروپایی ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي چې فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې د ځان بسیاري په لور لاړ شي هغه تر پوښتنې لاندې راولي.
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سږنی کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغېز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل
افشاګری برخه ولای شي دغه نړیوال ټولنې کې یو شکل ته کمپین شروع کړي، دوی هغه مافیایي په افغانستان کې په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې د دغو افشاګری لپاره کار وکړي، ځکه اکثره خو افغانان په داخلي هیواد کې ویری یې نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیوالې ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانونه په تیښته کې دي.
یو فلسطینی چې درې ورځې مخکې د غزې په تړنګ کې د اسرایلي پوځیانو په ډزو ټپي سوی و نن سا ورکړه. اسرایل وایي چې د غزې د پراخو اعتراضونو پر مهال یې د حماس ډلې د پوځي څانګې غړي په نښه کړي، خو حماس یوازې د خپلو 15 کسانو مړي نه مني. راپور له احمد تکل ناوري.
9 کلن فارس الرګب د جمعې په ورځ د غزې په تړنګ کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د اسرایلي پوځیانو په ډزو زخمي شوی و. هغه چې په خېټه کې په مرمۍ لګېدلی و نن په روغتون کې سا ورکړه او له دې سره د وژل شویو فلسطیني اعتراض کوونکو شمیر 1300 ته ورسېد. اسرائیل وایي ډزې یې پر هغو کسانو کړي دي چې اعتراضونه یې پارول، خو د اسرائیلي پوځیانو لخوا د ځواک کارولو ملګري ملتونه او د بشري حقونو مدافع ډلې اندېښمن کړي دي او دوی د دې وژنو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. اسرائیل وایي په وژل شویو کسانو کې لاس د حماس ډلې د پوځي څانګې چې لویدیز هیوادونه یې تروریستان بولي او د نورو وسلوالو ډلو فعال غړي وو. حماس تایید کړی چې د دې ډلې د پوځي څانګې 15 تنه فعالان وژل شوي دي. د اسرائیلو د عامه امنیت وزیر ګلاد اردن نن وویل چې هیواد یې د پوځ د اقداماتو په اړه د ملګرو ملتونو له تحقیقاتو سره د همکارۍ لپاره هیڅ دلیل نه لري. اردن وویل ملګرو ملتونو له ځانه د حماس د تروریستي ډلې د بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی. په ګڼ شمېر ویډیوګانو کې چې اسرائیل د حماس لخوا د اسرائیلو پر ضد خپره شوي تبلیغاتي تصاویر بولي، فلسطینیان ښودل کېږي چې ظاهرا چا ته سمدستي خطر نه پېښوي خو په مرمیو لګېږي. همداراز د غزې د روغتیا وزارت ویاند ویلي چې سلګونه نور کسان د اسرائیلي سرتیرو په ډزو ټپیان شوي دي. په غزا کې د جمعې د ورځې مظاهرې د فلسطین او اسرائیلو په سرحد کې د راروانو شپږو اونیو لپاره د اعتراضونو پیل و.
د روسیې ولسمشر به ترکیې ته په دوه ورځني سفر کې له خپل ترکیې سیال سره پر دوه اړخیزو مسایلو سربیره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي او هم به په انقره کې د ایران له ولسمشر سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. نوریاس نوریا او نور تفصیل.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د ترکیه او روسیې ترمنځ په لوړه کچه د همکارۍ د شورا په چوکاټ کې سبا په انقره کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. کرملن د دوشنبه پر ورځ وویل چې دواړه خواوې به په تیره بیا د انرژۍ د سکتور په ګډون د ګډو ستراتیژیکو پروژو د عملي کولو ترڅنګ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. کرملن دغه راز ویلي چې دواړه مشران به په رسمي توګه د ترکیې د اکویو د اټومي انرژۍ د دستګاه لومړۍ برخه پرانیزي. د روسیې د انرژي دولتي کمپنۍ روساتوم د 2015 میلادي کال په اپریل کې د دغه دستګاه چې څلور برخې لري او لګښت یې 40 میلیارد ډالر اټکل شوی د جوړولو کار پیل کړی دی. اکویو د ترکیې د اټومي انرژي لومړنۍ دستګاه ده چې په دې هیواد کې چې د هایدرو کاربون د انرژي د منابعو له پلوه خوار دی د روسیې په مرسته جوړیږي. ترکیه چې انرژي ته ډېره تږې ده هیله منه ده چې په دې سره به د انرژي له پلوه خپل ځان بسیا کړي. د کرملین په وینا پوتین او اردوغان به مخکې له دې چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سوریې د وضعیت په ګډون پر سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. ټاکل شوی چې درې واړه مشران د چهارشنبې په ورځ په انقره کې غونډه وکړي. روسیا، ترکیه او ایران درې واړه د سوریې په وکلنه جګړه کې ډېر ښکېل دي او هم د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د سولې د خبرو کوربتوب کړی دی. د ایران ترڅنګ روسیې په دې جګړه کې په سیاسي او پوځي برخو کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی، خو ترکیه بیا د هغو یاغیانو ملاتړ کوي چې له قدرته د اسد د لرې کېدو لپاره مبارزه کوي.
ممردل چې د روسیې ولسمشر به په ترکیه کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو خبرو کې برخه واخلي. اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله له سلطان محمد